وایس اف امریکا دیوان نه خبری خبرونه مهم سره ټکی د کورمن خطو کې د وژل شو شمیره یو شته رسیدلې ده. جنوبی وزیرستان کې هم د ډرون بریج داوا شوې ده. څېړونکي وایي سوات کې په بهرنیو سفیرانو شوې برید ښایي چې هلته وسلوال شته او هر څوک په نښه کولی شي. د ملګرو ملتونو سرمشریزه کې د بایډن وروستۍ وینا له افغانستان د ځواکونو وتلو پریکړه سخته وه خو پر ځای وه. بل اړخ ته افغانستان د انقلاب په اړه د اورونې په لړ کې د کانګرس کمیټۍ په بلنکن د کانګرس د سپکاوي الزام ولګاوه. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي د پور د پاره مو د آی ایم ایف سخت شرطونه پوره کړي دي. ټاکل شوې ده چې د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د اگزیکټیو بورډ غونډه به نن د شروع په ورځ کېږي چې پکې به د پاکستان لپاره د $10 اربع د نوي قرض پروګرام په منظورولو غور کېږي. د مصر، اردن او عراق ویلي په غزه کې جنگبندي په سیمه کې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بنیادي ګام دی. اخوا حزب الله وایي د اسرائیل د استخباراتي ادارې په مرکزی دفتر یې د مزایل حمله کړې ده. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پای عمل پاتې شئ.
ستوري مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د شپې 9 نیمې او په واشنگټن کې د غرمې 1 بجه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه رسول الله خان هرکلی وایم. اول هم تاسو خبرو د سیمې د حالاتونه بیا وروسته په نړۍ کې سره روان دي په اړه باندې برته هم رپورټونه وړاندې کوو. خو په خیبر پختونخوا کې په کورم ضلع کې نښتې د دوو ډلو ترمنځ نښتو کې 20 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان دي. په وزیرستان کې سره روان دي په دې اړه باندې لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې عدنان بیټنی د سیمې نه د ډیوا د خبریال فواد لمه سره معلومات شریک کړي دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د کورمه وروستي حال کرا سره شریک کړي. په کورمه کې دا وخت روان دي او د مرګ جوبل وروستي شمیري څه دي؟
مهرباني. په کورمه کې چې کومه فرقه یې شخړه پیل شوې د غنن په 15 ورځ باندې هم د عبدالر سلطان شوې دي او د علاقې نه حکومتي او هسپتال چرواکو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې په دغه نشته پر مهال دواړو خو ته مرګ جوبل شوې او تر دې مهال په دغه نشته کې 21 کسان وړل شوي او نږدې 10 تنه زیات جوبل شوي دي. خو د روغتون چرواکو دا هم ویل چې په دې کې د ځنې زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیره نور هم سیوا کېدای شي. بل طرف ته بیا دغه پیښ وروسته په علاقې کې چې کوم امنیتي وضع ده هغه زیاته کړکېچن ده او ځینې ته غزیدلې ټوله لارې او د افغانستان سره ترانزیت خرلچي لارې دا هم بند ده. پړ چنار بازار قسم اخلاص ته خو هغه ته دغه تګلارې بند کړې دي خو ساده بازار په مکمل تور باندې دا محل چې دی هغه بند دی. بل طرف ته بیا امنیتي چرواکي او په خپل ضلع انتظامی چرواکي وایي چې د دغه کبیلو ترمنځ د غشخړه هواري د پاره د کوهار ډیویژن د مشرانو جرګه هم راوړلې ده او د دې په منځ کې دوه باندې خبرې هم راوړې دي. خو تر دې مهال په دغه چې کوم احتجاج دغه چې کوم نشخه راوړې دي په دې کې اوربن یا سیسفایر تر اوسه پورې نه دي شوی. بل طرف ته بیا په چنار کې احتجاجي مظاهره هم شوې ده او په حکومت دغه نیوکه کړې دي چې غره دلته د پښتره باندې ویني چې خلک په پراخه کچه سره غټي وسلې کاروي او په دې کې مرجوب لري مخه تکیږي او دغه علاقې چې اوس په صوبه کې شامل کړل شوی او انتظامی چې کومې ادارې دي هغه په دې کې بيخي خاموش دي او د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کوي. خو بیا انتظامیه وایي چې خلک له زغم څخه کار اخلي او دوی هڅه کوي چې دغه مسله له سولې او له امن سره د پای ته ورسوي. بل طرف ته په چینا کې چې کوم وکیلان دي ډیسټریکټ بار هغه په عدالت کې یو خاص هم جمع کړی دي او عدالتي چارواکو دا غوښتي چې دلته په زیات شمېر سره امنیتي عسكر چې په غوښته د پاکستان پوز ملیشا او پولیس میشته او دغه په موجودګۍ کې دغه خنړې شخه د سرګه دوام لري او له دوی نه بیا په عدالتي کچه باندې جواب هم غوښته دي. وزمه تاسو دا وځ تر اوسه پورې په کورما قبایلی ضلع کې نن په 15 ورځ باندې هر څه باندې او دغه شخړې یا دوام لري.
په جنوبی وزیرستان کې حالات څنګه دي؟ دا ډرون د حمله جزئیات کرا سره شي کړی.
زمه تاسو دا وایئ چې تر دې لمړی چې خلکو ته یو بریکینګ نیوز یا نوې خبر ورکو او دا د ځای تجارت لپاره غټ خبر دی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه انګور غلام خان لاروا کومه چې 13/19 سه تل شوی او اوس تازه وایس اف امریکا دیوته انتظامیه او کاروباریانو د پخلای وکړي چې د افغان طالبانو او د پاکستانی قوتو ترمنځ خبرې کامیاب شوې او دغه د تګ راتګ چې کوم لار ده د هر قسمه ټرافیک لپاره یا د ګاډو تګ راتګ لپاره چې دا هغه پرانستل شو. د سره سره په جنوبي وزیرستان کې پرون یو پجمات باندې کې یو شاو ده نشوي او په دې کې یو تنمړ او څلور زخمیان دي. پولیس وایي چې دغه پیښه پلټنې پیل کړې دي او دغه چودنې پخلی هم کوي. ځای خلک دغه تور پورې کوي چې دغه یو ډرون حمله ده چې له هوا څخه دغه جالي چي دي یا دغه جماعت چي دي دغه وشتل شوی دي. په حکومتي کچه خو تر اوسه تصدیق نه دي شوی او پولیس وایي چې دغه پیښه پلټري دي پیل کړی دي. خو زه به تاسو دا وایم چې په شمالي وزیرستان کې پرون چې کوم عملیات شوی وو په دې کې ځای خلک چي دي هغه وایي چې په شمالي وزیرستان میرالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال عام خلکو ته زیات زیان اورشتي او د دوی نه یوازې کاروباري مرکزونه او دکانونه اوران شوي بلکې په دغه عملیاتو کې د ځای خلکو نږدې په سلګونو شمیره کې سروي چې زیاتره پکې میخه او غواګانې دي هغه هم سوځول شوي چې د لکونو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. او دغه پیښه پرځل بیان د اوتمنځي کمی جرګې کم چې د شمالي ورسره ټولو کمونو نمائنده جرګه ده هغه یو غونډه هم شوې ده او دغه پیښه پرځل په میرالي کې د احتجاج ریکارډ کړی او دوی ویلي چې د تر عملیاتو وروسته هم اوس په علاقې کې ادي ژوند نه کوي او د ناامنۍ سره مخامخ دي او د پاکستان په جګړي تګلارې په دغه چکبا جرګه و د دې ول په دې کې سخت نیوکه هم شوې دي.
دا څه خبره شوې ده چې د ډرون حمله چې ویل کې دا د ډرون حمله و په دې کې څوک پنه خښوې دي هدف څوک
تر اوسه خو څه معلومات مخې ترغلي دي پولیسو لخوا نه د ځای خلکو لخوا دا ویل کېږي چې په دې کې یو تن مړ دی او څلور زخمیان دي او دغه حمله د سرروغه تحصیل په کانې رغځي سیمه کې شوې ده او پولیس هم پخلای کوي او ځای خلک وایي چې دغه مقامی خلک دي چې دغه د جمعات کې المنځه پر راغون شي وو او چې پاغه باندې دغه حمله تر سره شوې ده او دا وایي چې په داسې کیسه باندې کې هیڅ لاس نه لري. هو سرستی راپورټونه داسې هم راغلي دي چې د علاقې نه پولیسو او امنیتي نورو امنیتي ځواکونو لا الهکې نه ردیش پښ کسان له شک په بنیاد গ্রেফতার کړی دي او نه معلوم ځای ته منتقل کړی دي. او تر اوسه پورې دا نه معلوم شوی چې آیا دغه بریډ په څه جرم پدې باندې شوی دي. په ځای خلک او پولیس دغه داول لري چې دغه کسان چې کومول شوی دا ملکی او ادي خلک دي او د هیڅ کیسه ورانه کې داسې معلومات ته پلاس نیول چې د پروګرام ورانه کې لاس لري.
او بل روسي خبره په سواد کې هم د وی حمله خبره شوی ده تازه په تازه په دې اړه کوم معلومات تاسو راشته؟
د سواد پولیس دغه خبر ورکړي چې بیګا د شپې په سواد مټه سیمه کې د پولیسو په یو څاکي باندې بریډ شوی او په دغه بریډ کې درې امنیتی عسکر یا پولیس عسکر چې د هغه جوبل شوی دي. دوی بیا وایي چې تر هغه وروسته بیا د جوابي کاروایی کړی ده او جوابي کاروایی کې دوه وسلوال یا بریډ کوونکي چې دي هغه هم وژل شوی دي. او دغه پیښه پر ضد بیا ځای خلکو چې دي سخت برګون خودلای دي او دوی ویل دي چې سواد چې د سلګری سیمه ده خو دوی وروسته یو شیدل ته په انځکم باندې ډیپلوماټ راغلی وو یا امبیسډرز راغلی وو په هغه باندې هم یو عمل شوی وو او دا سرګندوی چې په سواد کې وسلوال طالبان یا برتکون کې جدي اغشتون لري او حکومت په سترګې پټې کړې دي او بل دا هم چې د سواد د امن لپاره یو لوی خطر دی او د وی منسوبي سره تدان امن راول شوی دا په دې حواله باندې ځای خلک زیات په تشويش کې دي او دا وایي چې د سواد چې په ټوله صوبه کې د سلګری او د امن ځای شمار لکېږي دا د هغه لپاره یو لوی خطر دی. او تر دې مهاله پر دغه پیښه زموري کوم وسلوال ډلې لا په غاړه نه د اغستې چې دا د چاله خو د برت تر سره شوی دی.
ډیر زیات مننه عدنان بیٹنه چې تر دې حد دمو پورې مو هغه تفصيلات موږ سره شریک کړل جوړ دی اوسې.
سړون کې یو خبري اعلان په سواد کې د بهرنیو سفیرانو قافله په نخ کول دا سرګندوی چې حل ته لا هم مستوال شته او هغه د دې خبري توان لري کو غواړي هر څوک خپل هدف ګرځول شي. دوی وایي وستوال غواړي په سیمه کې هم اړې غړې جوړ کړي او هڅه کوي داسې خلک په نخ کول سره نیر ترخه خور کړي. نور جزئیات تاسو ته رسمي نه لري. خبري الفرج شنواره په دې رپورت کې وړاندې کوي.
څېړونکي وایي هغه نشي ویلای چې په سوات او نورو ځایونو کې شوې بریدونه د افغانستان نه تر سره کیږي بلکې دلته وسلوال شته او هغه په منظمه توګه په دې روستیو کې راوستل شوې دي.
ګورې د دې خبرې ضرورت چې یاره تر هغه د دې موارد ټي ټي پی ولې نه خشتي یاداسي د مختلف خیال ده چې هغه هم د شذونو ته ډېر جوړ نظر کوي چې د څو قسم شذونو ذمہواری خشتل پکار ده او سنت پکار ده کوم په ذمہواری کې د اغوی چې کوم سوچ ته هغه ته فایده رسیږي یا کوم ته نقصان رسیږي. نو خدا دا زنه شمبره چې اغوی ولې د دې ذمہواری نه اخلي مونږ دونه ویل شو چې غیزی مواری وانه خشتنو دا غی نه کړی.
د سپتمبر په درويشتمه په سواد کې د سفارتکارانو یو قافله په نخ کړل شوې او تر هغه وړاندې د مارچ په شپږشتمه د پښتونخوا په بشام سیمه کې د چینایي انجنیرانو په ګاډي ځانمرګي بریښ شوای وو. هم دا شاند اپریل په 19مه په کراچۍ کې د جاپاني وګړو په ګاډي ځانمرګي بریښ شوای وو او وخت په وخت په بلوچستان او د پاکستان نورو سیمو کې هم بهراني وګړي په ترهګري زوبریدونکو کې په نخ کړل شوې دي. خبري اعلان وايي لوالو ډلو دا هم یو ستراتیجی ده چې هغه په غیر ملکیانو باندې د شو بریدونو ذمہواری ښکارا په غاړه ناخلی.
خو چارواکي دا وایي چې منګه ازغن تار خور کو د افغانستان نمزان مضبوط کو ځان محفوظ کو او د افغانستان بدل کې ایسوک نه راځي. عام وګړي د افغانستان چې هغه دل کې تشخیص نه راځي، علاج نه راځي، یا خپل خپلوان سره ملاوي نو هغه په دغه پوله باندې چې کوم دمون پاک افغان پوله وایي پاره نشي راتلی. نو موږ دا هم تپوس کوو چې دا د افغانستان نه د خلک څنګه راځي. که ما در کابل نه ټلیفون راشي نو په 5 منټه پس ما بس بل ټلیفون راشي وي دا تا سره چا خبرې کولی.
چیرونکی وای په پاکستان کې لهاري بدی پیښې تر سره کېدو وروسته د دې پلا په بهراني هیواد ورچول کیږي. خو خلک دا خبره نه هیروي چې په تیر حکومت کې طالبان سره د خپل کورنۍ او بیرته پښتونخوا ته راوستل شوې دي.
نه دا خو اغه ته نه، لکه دا خو ټول ډیپلوماټ ته یو مثال لاړلو. صرف ډیپلوماټ ته نه، چې سونه غیر ملکی کا اغه د چکر د پاره د علاقو ترتلغه غوښتل او یا اغي څه د کاروبار او د انویسټمنت لپاره د تر ته غوښتل، نو دا اغي ته یو کولو میدانو چې د دې ته مرزي کتا سوراجینو په دې کې به محفوظ نه وي.
پاکستان کې په دې وروستیو کې د بهرنیانو باندې شو بریدونو ذمہواری نه ټي ټي پی، نه دایش خراسان او نه بلې کومې وسلوالې ډلې په غاړه اخستي. خو په تیر وختونو کې په بلوچستان کې غیر ملکیانو باندې شو بریدونو ذمہواری بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
در وایس اف امریکا دیوا ده په پښتونخوا کې نامنی سیاسي ګوندونه چرته ولاړ دي. صوبایي حکومت څه وایي، حل یې څه تجویز کوي، په دې اړه باندې په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې د سړونکو اسماعیل خان د ډیډیو همکار فواد لمې سه پوښتنه کړې وي. تاسو ته ځوابونه ویل دي، تاسو ته وړاندې کوو.
سلامات اوسې. اول کدا وای چې د خیبر پښتونخوا په امنیتی حالاتو باندې د پارلماني بحث خبره اول چاره مخ ته کړه او تر اوسه ورته د مختلفو ګوندونو او حکومت خبرګون څه دی؟
د باندې هول لومبه دغه د پاکستان پیپلز پارټي داړه سره غلو بلاول پټو دغه بیان راولو یو تقریر کې هغه دا ویلي چې د حکومت چې کوم تر اوسه پورې پالیسی دا هغه یې سګټې په لاس ورنکړلې، نو دا وخت راغلی دی چې په پارلیمان کې پدې باندې بحث وشي. یو ګډ پارت پارلیمان د سینټ او د قومي اسمبلی یو میټینګ راوغوښتل شي او بیا دغه نه پس یو نوې تګلار رامخته شي او دا سیلارم عمر د لشي چې دغه په وجه باندې دا مسله حل شي. نو دا یو ډیر مهم دا و دغه پسې په دوی مرز باندې بیا د عوامي نشتل ګوند چې کوم صوبای صدر دی احمد ولی خان صاحب هغه بیان را لو هغه دا خبرو کړل چې په پارلیمان پکار باید پارلیمان دی کینی او په دې موضوع باندې بحث وشي او یو نوې تګلارې د مخطر وړي. اوس پورې دا معلومه نه ده چې د دې نوې تګلارې مطلب څه دی، دې په ذهن کې څه خبره لري یا څه پلان لري. طریق انصاف تر اوسه پورې چې کوم زم په صبح کې حکومت دی هغه تر اوسه پورې په دې باندې سخت بل نه دی خوده لري. هغه کوم تر اوسه دا پالیسی وا چې د افغانستان سره خبرې ترې کول پکار دي او دا دیم ویلو چې افغانستان ته به یو هیئت لګي بیا وی چې نه دا کار د وفاقي حکومت ته غیبه یو وفد لګي افغانستان ته چلته خبرې ترو کی او افغانستان مسله دار چې غیو چې خبرې کوي تاسو تیری کې طالبان پاکستان سره کوي او هغه صوبایي حکومت دغه په واکو په اختیار کې ستدي.
بالکل زما پوښتنه زما پوښتنه بل هم امدا شی و چې لوی حزب اختلاف پی ټی آی ولې تر اوسه په داسې یو بحث کې شامل شوی نه دی یا د دې ملاتړ نه دی کړی، حال دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم دوی سره شته، دوی په اختیار کې دی او هلته کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو مسله هم یادوي، بیا هم د دې وجه څه کېدای شي چې تر داسې یو پارلماني بحث ملاتړ تر اوسه نه دی کړی؟
د ټولو تلوي مشکل د طریق انصاف دغه د چغه دغه د وخت کې د موضوع غټه موضوع چې کومه دغه عمران خان دی هغه غواړي چې په څه حالت کې می په څه دغه کې می عمران خان چې د جیل نه بهر وباسي او خپل ټول کاسه ټول کوششونه په دې باندې دي چې عمران خان د پاره څه کوي شي کدا احتجاج وي کوان دغه په اسلام آباد کې وي کغه په لاهور کې اوسې وی دي چې په پنده کې په اٹک کې په کراچۍ کې تل تک مول ټول غواړي ته دغه یو موضوع دغه موضوع عمران خان دی زمون په صوبې کې نور هم ګډې مسلې دي، امنیت ټول کې لویه مسله ده، بیا دلته کې د ګورننس او د نورې مسلې ډېرې زیاتې راپېښې دي، خو هغه د هغې لپاره دومره اهمیت نه لري څومره چې عمران خان لري. نو دا یو ډېر لوی مشکل دی چې تحریک انصاف باید دغه په اسمبلۍ کې قومي اسمبلۍ کې په سینټ کې ډېر لوی دغه لري تعداد لري که هغې دا غوښتنه کړې وي، بیا جمعیت علما اسلام هم یو دغه لري یو حیثیت لري نو غی ته دا غوښتنه کړې وي دا ټول سیاسي ګوندونه په یو پیج باندې ویني کېدی شي دا امکان لرلو چې بیا حکومت مجبور شوی وي په اسمبلۍ کې په قومي اسمبلۍ کې یا پارلیمان په ګډه باندې یو میټینګ او یو غونډه راغوښتلې وي.
د پارلمان په مشترکه غونډه کې د خیبر پښتونخوا په امن باندې بحث په څه وجه اهم ګڼل کېدی شي او څومره به صوبې ته مفید وي که دغه اړخ لږ څه وڅېړئ؟
مهم هډه ځکه چې بیا د قزم د پارلیمان کې د سلامتیا یو کمیټه د پاکي ټول ګوندونو نمائندګي لري او هغه کې بیا فوج هم بریفینګ ورکړي دي، نمک کې هم چې دا رنګه مسلې وي نو د فوج مشر چاغو کې جنرال باجوا او بیا د آی اس آی مخ استخباراتو مشر هغه بریفینګ ورکړو قومي سملې ته پارلیمان ته دروازې دننه او اوس پورې دا رنګه صدغه مخ ترغلي نه دي کې کدا یو خبر شوی نو د فوج د فوج مشر د استخباراتو مشر براغل وغي په قومي سلامتي باندې یا د ټي پی یا د افغانستان تام سره طالبانو سره د خبرو تور په باره کې څه په دې باندې خبرې کړې او کې دي شي د دې خبرو تور په نتیجه کې نوې پالیسی مخه تراغلې وي. خو چونکې دې وخت کې موضوع دغه نه ده، خاص کر متاسفانه د اټک نه پورې غاړل تکي دا یو موضوع نه ده، دلته کې تحریک انصاف حکومت ته دا غي موضوع نه ده، نور ګوندونو موضوع نه ده، نو چونکې په دې باندې سو باس نه کی په دې باندې اوس تر اوسه پورې سنوي مخ خبرم نه دراغلي.
او بل خبره د مذهبي ګوندونو ده، مذهبي ګوندونه په دې منځ کې کوم خاطه ولاړ دي په خصوصا هغه مذهبي ګوندونه چې د طالبانو افغان طالبانو سره ښه تعلقات په نامه هم پیژندل کیږي او اوس د پاکستان په حکومت کې هم شامل نه دي، دوی د خیبر پښتونخوا د روانو نارامیو په اړه باندې څه دریز لري؟
دلته جمعیت علما اسلام چې کوم دی یو ډیر مهم ګوند دی او هغه پوسټ کم په زمونږ په قومي سیاست کې په آئین کې په دستور کې ترمیم خبره کیږي نو په هغه کې ډیر دی جات فعال اخکاری. خو بیا هم مولانا صاحب چې کله خبرې کوي د سره د زمونږ صوبې دلته کې د امنیت باره کې خبره ضرور کی خو دغې داړه قوم دا غوښتنه تر اوسه پورې نه راغلی چې په پارلیمان کې د باغې باندې بحث وشي. د جماعت اسلامي مشر چې کوم دی هغه د کراچۍ دی هغه راغلی نن پېښور ته دلته کې خبرې ترې کړې دي خو دغې موضوع د ټولو موضوع چې کوم دی هغه اسلام آباد دی، د اسلام آباد سیاست دی، د اسلام آباد چوکۍ ده او دغه موضوع تر اوسه پورې یو قومي موضوع نه دی جوړ شوی چې ټول قوم یا پاکستان کې چې کوم مختلف قومیتونه دي یا صوبې دي سلور واړو یا چې څومره ګوندونه دي دغه یو مشترکه موضوع جوړه شوې.
بیرته وګورو دا د پارلماني بس مسلې ته چې پیپلز ګوند راپورته کړی ده کچیرته دا وګڼو کنه چې دغه سیاسي احزاب سره یو ځای شي په پارلماني بحث کې ګډون وکي او په دې باندې بحث وکي او یو څه فیصلې ته ووم رسیږي دا کپوز د دې شي سره اتفاق ونه لري بیا به هم د پارلماني غونډو بحثونو کوم نتیجه وي او کنه؟ زما هدف دا دی چې یعنی په دغه شي کې د پوز او د اسټابلیشمنت رائے څومره اهم ده؟
ډیره زیاته مهمه ده. دا هو په ښکار د پاکستان کې د فوج اسټابلیشمنت د ډیر غټ دغه دی کردار دی، خاص کر افغانستان یا د هند یا د چین یا د امریکې، دی سره په سعودي عرب یو ای دا داسې اوسو ملکونه دي چې پای کې د فوج ډیر غټ کردار دی، او په خارجه چارو وي او په نورو د امنیتي مسلې پای کې د دې ډیر غټ کردار وي. خو یو خبره دا ضرور ده چې که فوج د ټول سیاسي ګوندونه په یو مخ را راغلی وي او یو خبره کړې وي، نو د فوج لپاره به دا ډیر زیاته مشکله وي چې د دې خبرې ته غوږ نه وي خوده، ځکه چې پاکستان کې دغه رنګ چې کوم مشکل را پېښ شوی تر څو پورې چغې ته سیاسي ملاتړ دي، دغه رنګ ټولې پلانونه منصوبې ستراتیجیانې بیا ناکامۍ سره مخ کیږي. د فوج لپاره په خپل دا ډیره زیاته مهمه ده چې ټول سیاسي ګوندونه دې سره په یو آواز شي. دا الګ کېده چې فوج یا دی کنوینس کی قانی کی چې دی د فوج تګلاره زیاته محفوظه ده، زیاته ګټه وره ده، او یا دا سیاسي ګوندونه فوج دې ته مجبور کی چې د دې خبره اور یو د دې په خبرې ته وخت کېږي او د دې پلان مخه ته بوځي.
ډیر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب، ژوندۍ اوسئ.
ډیر
در وایس اف امریکا ډیو دا د خیبر پختونخوا د حالاتو نو تاسو خبر شوې، خو هم خبرو تاسو د پولیسو په گاډي باندې په کوټه کې چاودنه شوې ده، یو عسكر پکې وژل شوې ده، یو عسكر په ګډون دولس کسان پکې جوبل شوې دي. د بلوچستان حکومت د هغه بل طرف ته یو هغه جنۍ یا ویډیو خبره کړې ده چې وايي وسلوالې ډلې ځانمرګي برید ته تیار کړې و. هم په دې باندې معلومات اخلو موږ سره د کوټې نه د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوري شرانی ملګری شوې. ستړی مشه، په خیر غلې شرانی صاحب. مننه کو. د پولیسو په گاډي باندې چاودنه شوې ده په کوټه کې، دا په کوټه کې کوم ځای کې شوې ده او په دې کې د مرګ جوبلې څومره زیان اړولې؟
بلې، د پولیس چارواکو په وینا نن د چهارشنبه په ورځ د پولیسو چارواکو پر گاډي هغه محل یو چاودنه شوې چې کله هغه د پټي د مشرقي بای پاس په نامه باندې سیمه کې پر ورځنی غزمی پر وخت لا یادې سیمه څخه تیریده، چور باندې چاودیدونکو توکي چاودیدلې دي، چې په نتیجه کې د دوو پولیسو عسکرو په ګډون دوه لستانه ټپیان شوي دي. د پټي د سیول روغتون د ترجمان وسیم بیک په وینا چې ټول ټپیان یې د پټي سیول روغتون شاما سنټر ته وروړي وو، چې پکې د یو تن حالت چې کوم دی هغه د تشویق وال شول سوي دی، د نورو حالت کوم دی هغه له خطر وتل دی. د پولیس چارواکو په وینا چې چاودیدونکو ټوکی په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل سوي وو، هدف یې هم د پولیسو موټر وو. د پیښې ذمہواري یا د چاودنې ذمہواري تر دې دمه پورې د کوم تنظیم یا ډلې له لوري څخه نه ده منل شوی.
صحیح. بل اړخ ته د بلوچستان حکومت وایي چې دی یو جنۍ نیولې ده، او هغه جنۍ چې کومه ده نو هغه خودکش یا ځانمرګي برید ته تیار کړه شو. مخکې هم داسې یو پیښه راغلې وه د محل بلوچ شو، دغه پریس کانفرنس کې به د سی ڈی ڈی ویلي هغه ویډیو چلولې وه، یوازې ناسته وه چې هغه سره هم دغه شان چل شوی وو. خروسته بیا امنیسټ انټرنیشنل ویلي وو چې هغه زورول کیږي یا نور د بشري حقوقو فعالانو دغه لپاره بیا واس پورته کړو. د دې نن د کوم جنې چې نیول نه دا د نوم څه خوده له شوې ده په دغه پریس کانفرنس کې څه ویلي دي؟
نسولا خان صاحب، تاسو د دې سوال د جواب درکولو لمخه به د ډیو کتل په توای چې اوس څه شی به وړاندې د بلوچستان په سی بي سي مکی یا سی وی سي مکی د یو بلې چاودنې ریپورتونه دا وخت مشتره رسیدلې دي چې وای د نامعلومو کسانو لوري پر یو کور باندې یو لاسي بم غورځول شوی دی چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی دی او درې ټکان شوی دی. دا هم تازه پیښه ده، یعنی نن ورځ د بلوچستان په دوو جلا سیمو کې په پټه اوسوي کې په دوو جلا چاودنو کې یو تن وژل شوی او شاوخوا 15 تنه شدي غټ ټکان شوی. تر کومه ځا چې تاسو د دویمه پښتنه ده چې د حکومت له لوري کوم خبري کانفرنس خپور کړل سوی دی، د دې تفصیل څه داسې دی چې تیر ورځ یعنی یو ورځ وړاندې د سې شنبه په ورځ د بلوچستان حکومتي چارواکو لخوا څخه د بلوچستان په سر شار کوټه کې د سکندر جمالی اډیټوریم په نامه باندې په ځای کې هلته یو خبری کانفرنس راغوښتل سوی وو، او دا حکومت دا خبری کانفرنس کړی وو چې په دې کې د ځینو رسنیو ځینی خبریالان ورغوښتل سوی وو. ټول خبریالان یا ټول رسنۍ نه دي ورغوښتل سوی، او هلته دوی یوازې یو سرکاري خبري رسنۍ چې هغه د پی ټی وی په نامه باندې د هغې ته د ریکارډینګ کولو اجازه ورکړل شوی، نورو خبریالانو ته کوم اجازه نه ورکړل شوی، نه د موبایل استعمالولو او هم نه د کیمرې استعمالولو. نو هلته دوی د عادله په نامه باندې یو بلوچ پیغله د رسنیو مخې ته راوستله یا د پی ټی وی مخې ته راوستله چې هغه سره د هغې د مور د پلار په څنګ کې هغه هم شتول شو. د دې خبرې کانفرنس کې کومو هغه د بلوچستان پخوانی ویاند ترجمانه د اوسنۍ د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي فرا اعظم شاه او د بلوچستان حکومت اوسنۍ ویاند ترند هم موجود وو. موږ ته چې کوم ویډیو پیغام را رسیدلې ده د پاکستان ټلویزیون لارې څخه، په هغه کې یو بلوچ پیغله ځان د عادله په نامه باندې ښایي او وایي چې څمو دا وړاندې هغه له تربت څخه چې کومه ده له بلوچي وسلوالې ډلې سره ملګری شوي او وایي چې دا غولول شوي ده او دای ځانمرګي برید ته تیار کړی و، خو هغې دا نه دي ښولې چې کومې بلوچ بلتون خوښې ډلې داسې او نه هم په دې اړه د بلوچ بلتون خوښې کومې ډلې له خوا څخه کوم تفصیل دا وخت مخې ته راغلی دی. هغې عادله نومي چې کومه زنانه په دغه ویډیو تارکل سوی دا غوای چې دای خدای استلی وو او دای غرونو ته بولی بیا په تربت شاو فاسمو کې درې ورځې او درې شپې حالته لوستوالو سره کېری کړی دی. د په دغه ویډیو کې چې کوم د دنجلې مور پلار شو کېږي په هغه کې هغه دنجلې پلار او وای چې دای په کراچۍ کې په بانک کې ملازم دی، وای چې کله ودا ته درک لګیدلې چې دوری لکور لا درک سپیده، وای دا سرکار یې غوښتنه کړې او سوال کړی نو بیا سرکار په مرسته چې کوم دی د حکومت په مرسته چې هغه لور بیرته د دوی لاس په راوړل شوی ده ورکول شوی ده او دا ویل شوي چې هغه غلطه کړل شوی ده. تر کومه ځایه چې تاسو د ماهل خبره وکړه، ماهل هم په کوټه کې څه موده وړاندې حکومت لخوا څخه نیول شوی وه او دغسې دعوا شوې وه چې هغه په یو ځانمرګي برید کې د یو مرستیالې په تور هغې کار کول غوښتل، خو حکومت وایي چې هغه تر وخت له مخه دغه برید شل کړه او دغې سره ځانمرګې برید کړی بریدونکي کوم جهام نیول شوی.
ډېره زیاته مننه کوو حافظالله ستوري شرانی صاحب د وخت راکولو معلومات شریکول یو جهان مننه
تاسو د دیوا د کتونکو مننه.
در وایس اف امریکا ډیور تاسو ته د پاکستان او د ایم ایف او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف چې په امریکا کې ده د دې پړه باندې به هم در سره معلومات شریکو چې په یو ان جی کې سره واندې. خو د امریکا د کانګرس یا د هاوس اف ریپرزنټیټیوز ایوان نومندګان د نه یز شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د 2023 کال د اگست په 23 د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه باندې دغه پوښتنه کړې دي، خو هغه چې د دوی ته پوښتنو کې یادې په ځوابونو کې ورکولو کې هغه پاتې راغله ده. په دې اړه باندې تفصیل سره تاسو ته د کیترین جپسن پر رپورت کې د ډیوا همکارا بهشتا تلاش نور تفصیل وړاندې کوي.
ل افغانستان د امریکا له وټلو څخه باندې درې کال پوره کیږي، خو لا هم د یو لکو درویش زرو څخه زیاتو خلکو د ایستلو پروسه په یو ځانمر برید کې د دیالس امریکایي سرتیرو او یو سلو شپږ نوي افغانانو وژنې په اړه پوښتنې پاتې دي. د امریکا د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز د ریپبلیکن پارټي یا ګوند د اکثریت لاندې د خارجه چارو کمیټې د نه یې هم سې شنبه په ورځ د افغانستان د انقلاب په اړه د اورونې په سر په خارجه وزیر انټونی بلینکن د کانګرس د سپکاوي الزام لګوي.
افټر مانس سیکرټری بلینکن ته د سونې ټو وړاندې شوی و چې هغه سوز لرات کړ، نو زه اړ شوم چې له افغانستان څخه د ویجاړون کې وتلو په اړه زما د راپور موندنې په اړه بحث وکړم، خو سیکرټری بلینکن د دې فرمان څخه سرغړونه وکړه او له حاضرې دوی ډډه وکړه.
بلینکن د دې کمیټې وپوښتنو ته جوابونه ویلي او وایي خو دا چې هغه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه ډیپلوماسۍ کې بوختي ونه سو کولای د سې شنبه په ورځ په دغه غونډه کې برخه واخلي.
دوی نشي کولای د بلینکن په داسې ورځو کې د حاضرېدو غوښتنه وکړي چې دوی ته معلومه ده چې هغه نشي حاضر دی. په داسې حال کې چې هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي سمبلې کې ګډون کوي یا چې هغه په منځنی ختیځ کې د اوربند هڅه کوي.
په هاوس کې دننه دیموکراتان بیا وایي چې دا پریکړه د بایدن ادارې د بدنامولو هڅه ده.
That's what this is. A political stunt.
پر ساده ژبه کې اوم دا یو سیاسي لوبه ده او دا الزام ښکاره کوي چې د کانګرس د ځواک په ناوړه توګه کارول کیږي.
And rarely used congressional power meant for instances of real obstruction.
د کمیټه راپور وموندل چې د بایدن ادارې له افغانستان څخه په خوندي ډول د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب امنیتی او نور پلانونه نه درلودل او دا پریکړې د امریکا او اعتبار ته زیان رسوي. جان بولټن چې په غنو ادارو کې د جمهوریت غشتونکو د بهراني تګلارې سلاکار دی و وی او ای ته ویل چې د افغانستان نه وتل د بدو پریکړو پایله وه.
The Trump administration deserves
د ټرمپ اداره له طالبانو سره د معاملې د پیل لپاره د نیوکه مستحق ده. د طالبانو سره د خبرو اترو په محل د افغانستان د حکومت نه غډون یو ستر اتر وطنه و خو بایدن هم چې له طالبانو سره د ټرمپ ادارې د معاملې ملاتړ نه کوي د افغانستان نه په داسې حال کې د وټلو پریکړه رد کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د امریکا له وټلو وروسته خورا خراب شوی دی. د اکیډمي جایزه ګټونکو اداکاري میرل سټریپ د دوشنبه په ورځ په ملګر ملتونو کې د افغانستان شذینه مشرانو سره د افغانستان د نن کړکېچ د روشانه کولو لپاره یو ځای ګډون کړی و.
نن په کابل کې یو پښو د خزي په مقابله کې ډېر ازادي لري.
د اگست په میاشت کې طالبانو په عامه ځایونو کې د شوزو د مخونو او ژغونو په ښکار کولو بندیز ولګاوه. د کاترین جپسن لپاره بهشته تلاش وی او ای دیوا واشنگټن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیو ده د امریکای د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټټیوز د ریپبلیکن پارټي د اکثریت لاندې د خارجه چارو کمیټې د نه هیڅ شنبه پرز افغانستان د انخلاپه اړه د اورونې پر سر په خارجه وزیر انتنی بلینکن د کانګرس د سپکاوي الزام لګاو. د دې پړه باندې جزئیات خلو بیا ورته د انتنی بلینکن جواب سو زموږ سره هم په دې اړه باندې د کانګرس ته ودانې د مخنه د دیوا همکار فاضل میسه بلګر شو. ستړی مشه په خیر غلی فاضل میسه.
ډیره مننه سلامات اوسې.
اول نه پوښتنه هم دغه کوو چې په کانګرس کې چې کوم غونډه یا بهرنی چارو د کمیټې ده هغه انتنی بلینکن باندې د کانګرس ته سپکاوی الزام هم لګولې دی او بیا د افغانستان د انخلا پاړه باندې پښتنه چې کوم دی هغه ځوابونه کوي چې پاتې راغلې دي په دغه اړه باندې جزئیات کړي دی و د کتون کورونو سره شریک کړي.
د تیرو اتله سمیا شو راهي سي ريپابليکنان چې په کانګرس کې دی وغوی کوشش کوي چې د افغانستان د امریکا د انخلا په اړه باندې د بایدن حکومت نه احتساب وکړي او دا ورته وی چې د دوی په وینا د دوی داسې داوا ده چې غني حالته د کمزوري مظاهره کړي د بایدن انتظامی خو په دې د تیرو اتله سمیا شو کې دا وريدونو لړۍ هم روانه ده او د هاوس اف ريپرزنټټیو د اساسو ایوان چې دی دغه یو کمیټه ده د خارجه چارو کمیټه چې دغه مشر چې دی اغه مایک مکال دی اغه یو ریپابلیکن دی او په دغه کمیټه کې چې دی هم ریپابلیکنان یو څه اکثریت دي. نو دوی د خارجه چارو وزیر انچنی بلنکن په دې اړه باندې بیا کانګرس غوښته وو تیر هفته غوښته وو بلنکن نو وزیر شوی په سفر وو بیا په دې هفته کې د نهه سي شنبه پورې چې پرونی بیا غوښته وو او کله چې بلنکن حاضر نشو نو دوی یو قرارداد منزور کړ دغه کمیټه او بلنکن د په د کانګرس په سپکاوی باندې تورن کړه. البته دا قرارداد د 25 موافق او 25 مخالف رايو په ورکولو سره منزور شو. دا قرارداد به پس لدی ټاکل شوی د اولاد شي عمومي مجلس د ایوان نمائندگان او هل ته په دې باندې فیصله کیږي چې آیا د انټونی بلنکن ریسیا هم کانګرس ته سپکاوی کړی دی او کنه. خو دا څه ښکاري چې وخت بر ډیر لږ وي ځکه چې د نوامبر د انتخاباتو نه وړاندې به دا شی ونشي.
صحیح. بل طرف ته هم کپ دې د الزامونو دی او یا دا خبره شوې ده د دې ته د انتنی بلینکن څه جواب مخه ترغله ده
د خارجه وزارت چې انټونی بلنکن خارجه وزیر دی دغه ویان د میتیو میلر مطبوعاتو ته ویلی دی. البته دوی ویلی چې دا یو سیاسي مظاهره ده د ریپبلیکنانو او په اصل کې ریپبلیکنان پیپویږي چې په کوم ورځ باندې انټونی بلنکن نشي کولای چې حاضر شي کانګرس ته ځکه چې نور ځایو کې اهم مصروفیتونه لري. نو په غوړز دار غواړي لکه تیر هفته چې کله انټونی بلنکن کانګرس ته بلل شوی و هغه وخت کې دا د منځنی ختیځ په دوره و او دا هفته پرون د نه سیاسي شنبه پورا انټونی بلنکن په نیویارک کې و چې هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله روانه ده او هلته کې د بایدن وینا و. نو د دوی وایي چې هغه سفر نشوي خوشی کولای چې د نیویارک نه راشي او په دې وخت کې کانګرس ته په واشنگټن ډي سي کې دلته وینا وکړي. خو میتیو میلر دا ویلي دي چې په یو مناسب وخت کې چې د دواړو فریقین اور باندې اتفاق وي او دواړو وکړی شي چې دا کار وکړي نو د انټونی بلنکن حاضر دي چې د کانګرس کمیټې ته راشي او تر دې نه وړاندې هم د افغانستان د انقلاب په اړه باندې څو ځله انټونی بلنکن د کانګرس کمیټو ته ورغلی دی پاوریدونکو کې خبري ویلې دي او معلومات ورکړي دي.
ډیر زیاته مننه کوم فضل میسه د وخره کولو معلومات شریکولو جهان مننه
مننه.
در وایس اف امریکا ډیو ده د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه په دې کې د پاکستان د وفد هم راغله ده. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د میډیا سره هم خبرې کړې دي په دې اړه باندې هم تاسو خبرو او پسند کې ده د افغانستان په اړه په غونډه هم شوې ده. په دې اړه باندې هم د معلوماتو لپاره د نیویارک نمو سره د اسکایپ دلاري ډیو خبريال فضل الله ملګری شوې ستړمه شپه خیر راغلی فضل الله صاحب.
مننه
کو د ملګرو ملتونو اولنی پښتنه بدغه وکړو چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د مهمې ویناګانې چې کم شوې دي کړ دې پاړه باندې د ډیو کتون کې اوریدونکو خبر کړي.
څنګه چې تاسو ته پته ده تیر ورځ ډیر زیات مهمه وه د ملګرو ملتونو یو کم تیاری ماغونډه روانه ده او په دې کې د ملګری ملتونو چې څومره هم په نړیواله توګه غړي ملتونه وي دا غي مشران راځي او غي چې کوم چیلنجونه وي کوم مسلې استون چې نړی ته راپیښ وي کوم ځای کانفلیکټ وي موسمیاتي بدلون وي یا د سينور یو شمیر چې کوم مسلې دي دا غو مسلو دا خوشاله د هوارولو د لپاره د نړی مختلف مشران راځي او خپل دریض ورکوي. دا غونډه په دې حواله سره هم یو ډېر منفرد او مهمه غونډه ده چې په داسې وخت کې چې یو خا د روس او د یوکرين شخړه روانه ده بیا د تاسو وګوري بل طرف ته د فلسطین او د اسرائیل شخړه روانه ده او نوی تازه صورتحال او اپډیټ دا دی چې په منځني ختیځ کې د لبنان چې کوم کانفلیکټ یا ایشو ده هغه هم چې د نو مخ په زیاتېدو ده او دغه سی بیا اقلیمی بدلون یا موسمیاتي بدلون باندې خبرې روانې دي او دغه سه د سمره هم چې د ستونزې دي او د غربت د خاتمه لپاره نو د دې عمومي غونډې بنیادی نکات ده. د تیر ورځ په دې حواله سره مهمه و چې صدر بایدن دغه د صدارت د دې مودې د دې غونډې ته پوری ویناو هغه په خپل خبره کې دا وویل چې د فلسطین او د اسرائیل چې کوم شخړه ده باید دا جګړه دی پای ته ورسی دواړه طرفه چې څومره هم دی هغه دی د امن د لوزنامې د پاره چې کوم د هغه شرایط دي په کار دي چې دواړه پاغي باندې متفق شي او د دې ستونزې حل روزي د هم غوښتنه وکړه د حماس د هغه خلکو نه چې کوم د اسرائیل خلک هغه رغمال کړي دي چې دا د خوشی کړي شي او دا د خپل کورونو ته واپس راشي. د حماس او د اسرائیل ترمنځ هغه د خبرو وکړه چې د دوه ترمنځ د مذاکراتو د لارې چې د دې مسلې حل موجود دی په دې کې چې کوم نړیوال ملکونه دي نو هغه هم پکې فکردار لوبول شي او نړۍ او ملګری ملتونه هم پکار دي چې په دې کې خپل کردار لوبوي. د یوکرين په حواله هغه ویل چې د یوکرين سره مرستې جاری ساتي هغه دا تم هم لرله چې دایم ویل چې زمونږ څومره هم د امریکا اتحادیان دي نو هغه د یوکرین سره ولاړ دي، روس په غلطه دی او د روس دا هلې ځلې د یوکرین باندې د قبضې کوششونه چې دي دا به ناکامه کیږي او د روس ته به په شریکه باندې شکست ورکوو، او دا غوښتنه د نړۍ نه د اتحادیانو نه وکړه چې په دې حوالے سره به د امریکا حمایت او په دې لړ کې به مرستې جاری ساتي. بیا د لبنان حوالے سره هم هغه خبره وکړه چې په کار نه ده چې دا جنگ نور خپور شي او په کار ده چې د اسرائیل لبنان ترمنځ په سفارتي ذرایع باندې دا ستونزه هواره شي. سودان کې هم هغه وویل چې خانه جنگي ده او ملګری ملتونه او د دې غړي ملکونه په کار دي په سودان کې د امن د پاره کار وکړي او دغه جنبندي یا خانه جنگي چې ده هغه ختم شي او دغه بشري چې هلته کم ناورین صورتحال دی د هغه خیال دی ساتل شي او نړۍ دی د هغه خلکو مدد وکړي. تیر ورځ بیا د دې نه علاوه د قطر شیخ چې دی حماد منسانی هغه هم خبرې کړې دي، هغه هم دا وویل چې قطر به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ چې کومه شخړه ده د دې کې د دغه خطه کې د امن لپاره او د سولې لپاره چې خپل کم حل ځلې دي هغه به مخکې هم کړي دي د امریکا د مصر او د نورو ملکونو په مدد باندې، او اوس هم قطر تیار دی چې هر قسمت اونی کې او د امن لپاره خپل کردار لوبوي. مهمه غونډه چې دا هغه په مهمه وینا بیا د دین علاوه د ایراني صدر هم کړی دی چې په نړۍ دا غږ کړی دی چې ایران غواړي چې د ایران او د مغرب ترمنځ چې کوم مسلې کشالي دي نو غواړي چې د خبرو اترو پیل وکړي. د خپل جوهري معاملاتو حوالی سره هم مغرب ته امریکا ته دا وړاندیز کړی دی چې هغه د هر قسم خبرو اترو لپاره تیار دی او غوښتنه کوله چې د امریکا د طرف نه د ایران باندې دغه پابندۍ ختمې شي خو امریکا حکومت له طرف نه دا سلسله د دې په جواب کې نه دی راغلی. طیب اردوغان د ترکی صدر هغه هم چې دی ویلو چې په اسرائیل لګې نیوکې کړي دي او دا ویل چې اسرائیل په غزا کې هر کس محدود پراستري دي د ماشومانو یا دا په غزا کې داغې د مرګ جوړ خبره نه ده، هغه دا ویل چې دا د ملګرو ملتونو لپاره هم یو چیلنج دی چې هغه په دغه مسلې په ستونزې په غواړی کې داغې د مسلې حل لپاره د هغه چې کوم حل ځلې دي نو هغه مناسب نښکاری او هغه کې ملګرو ملتونو باندې دا نیوکې کړي دي چې د ملګرو ملتونو کوم نظام دی نو په دې کې د اصلاحاتو هغه هم ضرورت پکار دی او پکار دی چې دغه ته هم پاملرنه وکړي. نوی موضوع چې دا نو هغه لبنان او د اسرائیل ترمنځ چې کوم شخړه ده هغه د پاغې باندې چې پرون هم څومره ویناګانې شوي دي پاغې کې د غزا او د فلسطین د اسرائیل نه پس د لبنان موضوع چې واغ ډېره ګرمه وه پاغې باندې هم د مغربي ملکونو مشرانو خبرې وکړې، د میډل ایست د مشرانو خبرې وکړې او ملګرو ملتونو او چې کوم عالمي مشران دي هغې نه دا غوښتنې وکړې، د یورپین چې کوم سفارتکاران دي هغې هم دا غوښتنې وکړې چې د لبنان دا نوې جنگ د دې مخنیوي په کار دی او په کار دی چې نړۍ د دې لپاره د تګ لار راوباسي. دغه سي امریکا بیا هم دغه ژمنه وکړه چې د یوکرین مدد او امداد په مکمله توګه کوي. د افغانستان په حواله باندې تاسو ویل نو هغه کې دا و چې پرون د ملګر ملتونو سره په سایت کې غونډه شوې وه په هغه کې چې کوم دلته کې د ملګر ملتونو غړي ملکونه دي نو په هغه د زنانو یو کمیشن په هغه کې چې د ډېر ملکونو نمائندگانو ګډون کوو په هغه کې دغه خبرې شوې دي چې په افغانستان کې طالبان لخوا کوم نوي قوانین نافذ کیږي نو د هغه په ضد چې د خبرې کړې دي او دا غوښتنه کړې ده د نړۍ نه او د طالبان نه چې د هلته کې د ښځو حقوقو خیال دی وساتل شي، د بشري حقوقو خیال دی وساتل شي، ماشومانو د جنکو د تعلیم باندې هم زور راوړل دي او دا غوښتنه کړې ده چې طالبان په خپل فکر او سوچ کې بدلون نه راولي نو دی د نړۍ کې خپل رهبری نشي کولای او دا به د دې ته نقصان او زیان دی. دغه صدا د نړۍ سره څنګه په څنګه د چلیدو په ضد باندې دا اقدامات دي، د نوي قوانینو هم مخالفت کړی دي او په هغه کې چې کوم یو مشهور اکیډمي اداکاره ده میریل سٹریپ هغه دا وی چې په افغانستان کې زنانو ته حقونه نور کل کیږي ول تک چې دی نو مرغی آزاد دی غي سندري و هي خو زنانه چې دی هغه په آزاد توګه ژوند نه تیروي نو په کار دي چې دا هغه د حقونو خیال ساتل شي.
صحیح ډیره زیاته مننه کو فضل الله صاحب د وخرا کول معلومات شریکول او جهان مننه
مننه.
در وایس اف امریکا ډیو دا د امریکا صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته په خپل اخیری وینا د اوکراین غزې سودان د جګړو په ګډون ورپېخ چیلنجونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې ده. نور تفصيل تاسو ته د وی وی خبريالې انیتا پاول پر رپورت کې د ډیوا همکار عبد حسین وړاندې کوي.
صدر جو بایدن د نهې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یا عمومي اسمبلی ته په خپل ورستۍ وینا کې د نړۍ مشرانو ته د امید، اتحاد او خدمت پیغام ورکړو. د امریکا صدر نړیوال مشرانو ته په خپل الوداعي وینا کې په ډیرو موضوعاتو خبرې وکړې، لکه څنګه چې تمه کیده هغه د نړۍ مشرانو نه وغوښتل چې په غزا، اوکراین او سودان کې د جګړو د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي او هغه د صحت او اقليمي بدلون په اړه د خپل انتظامی کارونو ستاینه وکړه. داغه د بیا نه انتخاب په اړه فیصله خبره ته موجود اوریدونکو تر ټولو زیات لاسونه وهل. په دغه کې د یو سل درې نوی غړو هیوادونو نړیوال تنظیم مشران هم شامل
وو.
زمام الګرو مشرانو موږ تکل هم دا خبره هیرول نه دی پکار چې ځینې خبرې په واک کې د پاتې کېدونې زیاتې مهمې وي، هغه ستاسو خلک دي.
خو په منځني ختیځ کې د مخ په زیاتیدونکو شخړې د ختمېدو لپاره د امن تړون په اړه د غوښتنې نامعلومیږي چې دا نړیواله اداره څومره ژور تقسیم لري.
د وضعیت د خرابېدو په وجود یو سفارتي حل اوس هم ممکن دی. په حقیقت کې د مستقل امنیت یوازنی لار د دواړو هیوادونو ولسونو ته اجازه ورکول دي چې په سرحد په خوندي توګه خپل کورونو ته ستان شي.
خوسیلون کی وای په غزه کې جګړه بو د اوکراین په شان د بایدن صدرت ختمی دو سره ممکن ده ختمه نشي.
زما په خیال صدر با هغه سو وکړي چې تلې کړي د اسرائیل ملاتړ، خو په حقیقت کې بعد د غزه خراب وضعیت په اړه سخ وخوږي او س امید بړوان وکړي چې دا به حل شي که څه هم دغه حالات نیخ پنیغه د هغه په اختیار کې نه دي.
دا اسرائیل لپاره د واشنگتن مضبوط ملاتړ په ملګرو ملتونو کې وزمایل شو چیرته چې ډیر غړي هیوادونه په غزا او اوس لبنان کې د اسرائیل په ګامونو تنقید کوي. د نهې پورس د نړیواله ادارې مشر د هغه څخه پوړاندې خبرداري ورکړو چې هغه یې په سیاسي توګه د نه منلو وړ او په اخلاقي توګه د نزغ منلو استثناء یا معافیت بولی.
Nothing can justify
یوسیز هم د حماس لخوا د اکتوبر په 10مه د ترهګرۍ وحشتناک فعالیتونو او د يرغمل دفاع نشي کولای. چې دواړه ما په تکرار سره غندلې دي او یوسیز هم د فلسطین د خلکو ډلېزا سزا دفاع نشي کولای.
دا کلنۍ غونډه د نړۍ د حکومتونو د لپاره یو موقع ده چې د ګډ چیلنجونو او تصوراتو په اړه بحث وکړي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې غزې نه تر اوکراین او سودان پورې به دوی په دې اړه څه کوي. دا وی او ای خبریاله انیتا پاول د پارا عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
در وایس اف امریکا ڈیو دا د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف هم هله خودل دا چې د ایم ایف سره به مذاکرات کامیاب شي. ټاکل شوې ده چې د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف ایگزیکټیو بورډ بنند شروع پورز ناشته کوي چې پکې به د پاکستان لپاره د $1 اربع نوي قرض پروګرام په منځورولو غور وشي. پاکستانی چارواکي وایي هیواد د ایم ایف ټول شرطونه پوره کړي دي او هله لري چې د ایم ایف بورډ به قرض منظور کړي. نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد نړیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د $1 اربع قرض تر لاسه کولو لپاره د سټاف په کچه لوزنامه روان کال جولای کې تر سره شوې و او د نړیوالې مالیاتی ادارې د انتظامی بورډ لخوا د دې باقاعده منځوري تر لاسه کول لا پاتې وو. د پاکستان د فایننس ډیویژن چارواکو تیر هفته د قومي اسمبلی د خزانه کمیټې ته ویلو چې پاکستان د نړیوالې ادارې ټول پیشګی شرطونه پوره کړي دي او قوي امکان دی چې د ایم ایف ایگزیکټیو بورډ به د $1 اربع قرض منظوري ورکړي. اقتصاد پوهان هیلمند دي چې IMF به د پاکستان لپاره د اوږد مهاله قرض پروګرام سهولت ورکړي او چې کله ترلاسه شي نو دا به سرمایه کاران په اقتصاد کې د یوې مثبتې اشارې په توګه واخلي.
ګورنمنت کې لپاره جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا
د حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج دا وي چې څنګه د مالی استحکام پر ځای ساتلو سره سره د بې وزله طبقې ته مالی اسانۍ ورکوي او بل چیلنج په د هیواد سیاسي استحکام او امنیت وي. حکومت باید چې دا هر څه په نظر کې وساتي او اوږد مهاله منصوبه بندي وکړي.
پاکستان په دې وروستو کې د اوږد مهاله اقتصادي بحران سره مخ پاتې شوی چې له کبله ګرانی تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې وه او هیواد د اقتصادي سقوط په ځنډه ودرېدلې وو. د مالي چارو ماهرین وایي که څه هم د IMF څخه د $10 ارب قرض ترلاسه کول د پاکستان د ټولو مالي ستونزو حل نه دی، خو له دې پرته بله چاره هم نشته.
د IMF پروګرام تر لاسه کېدو به سملاستی فائدې داوي چې پاکستان به غنړخیزه او دواړخیزه قرضو ته لاسرسي ولري. دا سه ک بانډونه جاری کوي نو هغه به اوس په خه قیمت لاړ شي او سره به په مارکیټ کې اعتماد هم بحال شي. دویم ډیر داسې اصلاحات چې زموږ حکومت په چر هم نو کړی اوس کې دیشي هغه وشي، لکه ټیکس اصلاحات او د تاوان سره مخ ته سرکاري محکمو نچکاری کول.
د پاکستان حکومت د IMF د شرطونو پوره کولو لپاره سږ کال بجټ کې د 1.8 ټریلیون روپو ریکارډ نوی ټیکسونه لګولي او له دې سره د بجلی په بیو کې هم 50% اضافه کړې ده. د اقتصادي چارو ماهرین زیاتوي د IMF دا نوی پروګرام به هم د پاکستان مشکلات هوار نه کړي.
دا ځکه چې پاکستان تبا پر روانو سلورو کلونو کې نږدې د $10 ارب قرضې بیرته ستنول وي. پاکستان دا دومره لوی رقم اقتصاد کې د اصلاحاتو او فراخ بدلون راوستو بغیر نشي واپس کولی او د IMF لخوا به موږ ته یوازې $10 ارب ترلاسه کیږي.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د جولای په میاشت کې ویلیو چې د پاکستان ټولې صوبې به په زری څنګه هم ټیکسونه لګوي او داسې به د توک پرچون څنګه هم د ټیکس په دایره کې راولي، خو د پاکستان حکومت په دې شرطونو پوره کولو کې لا نه دی کامیاب شوی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیوا ده. د انکمیټډ نېشنل موومېنټ چې د غزا د جنگ د پالیسیو په سر یې د صدر بایدن د پالیسیو خلاف تحریک پیل کړی دی، تیر هفته یې اعلان کړی چې د کمل هرس ملاتړ به هم نه کوي. دغه بل فلسطینی پلوی ډلې د ابندن هرس هم وایي چې دوی په دې کار کوي چې میرمن هرس ناکام کړي. آیا دا ډول تحریکونه په ځینو سختو ریاستونو کې د انتخاباتو په نتیجو بدې اغیزې غورځولی شي؟ د ویوې خبریالې پیټسي دغه رپورټ په میشیګن کې تیار کړی چېرته چې زیاتره عربیان میشت دي. د دغه رپورټ نور تفصیل تاسو ته ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د میشیګن ډیوبن ښار ته د عربیانو پایتخت ویل کیږي. په دې ښار کې چې د عربیانو شمیره پکې د 400,000 نه زیاته ده، زیاتره خلک د غزا په جنگ د امریکې په پالیسیو په قهر دي.
حالت چې سکیږي زه په هغه خوشاله نه یم او نمه دا امید شته چې دغه حالات به زر بدل شي. که کاملا هرس هم راشي نو زما نه د خیال چې هغه د اهلیت لري چې دا هر څه بدل کړي.
د کاملا هرس انتخابي کمپاین په ډیوبن ښار کې د غزا د جنگ په اړه داسې اشتهارات لګوي چې پکې د جنگ ځپلو خلکو سره همدردي خوده لای شوې ده. خو هغه سیاسي ډلې چې د ریپابلیکن ګوند سره اړیکې لري په ډیوبن ښار کې داسې اشتهارات لګوي چې پکې هرس د اسرائیل سره په مرستو خودل کیږي او د هغه د خاون ډګ ام هوف يهودي مذهب پکې لیدل کیږي. د دغه اشتهاراتو مقصد د میشیګن هغه په لکونو رای ورکونکو سوچ بدلول دي چا چې په پرایمري انتخاباتو کې ډیموکرات ګوند لا رای ورکړي او دا چې د اسرائیل د ملاتړ پر سر د بایدن انتظامیه په ضد د احتجاج سرګندونه وکړي. تیر هفته چې کله میرمن هرس د میشیګن سفر وکړو نو هلته ان کمیټډ نېشنل موومېنټ د هغې د تایید نه کولو اعلان وکړو.
myself a Palestinian American that
ز چې یو فلسطینی امریکایی یم د ټول عمر نه دیموکرات یم ما غوښتل چې د هغه ډلې برخه جوړ سم څوک چې به تور پوستي صدرې ته رائے ورکوي خو مرسیالي صدرې هرس ماته دا و نه شودل چې هغه به زما د خلکو حفاظت څنګه کوي
خو مرمن هرس وايي هغه د اسرائیل د امنیت او د فلسطین د حقونو دواړو ملاتړ کوي
صدر بایدن او زه د دې جنگ په داسې طریقه په ختمولو کار کوم چې اسرائیل هم خوندي پاتې شي او تختول شي وګړي را خلاص شي او په غزا کې روان تکلیفونه هم ختم شي او فلسطینی وګړي په خپل واقع ازادي امن او وقار سره ژوند وکړي
ان کمیټډ ډلا چې د هیر استاید نه کول اعلان کړي د ډانلډ ترامپ مخالفت هم کوي او وايي هغه لا زیات د اسرائیل په لوي دی
When I'm back in the Oval Office
زه چې کله صدر شم زبر د اسرائیل ملاتړ کوم چې د ترهګری په ضد روان جنگ وګټي هغه ویلا د دې جنگ د ګټلو حق ورکول پکار دي
یو بل فلسطین په لوړل اباندن هریس وای هغه د هریس په بیلات کار کوي هر څه کدا کار د ترامپ په ګټه تمامېږي
I don't think this
زمانه دی خیال چې د فلسطین پاړه د دې دواړو غوندونو په پالیسیو کې څه فرق ستا دواړه یو ډول بد دي ځکه تاسو مال لپاره هیڅ فرق نه کوي چې څوک غټي
اباندن هریس ډلا رائے ورکون کې ډاډه کوي چې د جنگ خلاف دریم غوند گرین پارټي امیدواري جیل سٹاین لړای ورکړي په دې ریاست کې په نظر پښتنو کې د ترامپ او هریس پوینټونه برابر دي بایدن میشیګن ریاست په کال 2000 کې د ټرمپ نه په 1,45,000 اوټونو ګټلې وو خو په کال 2014 کې ټرمپ د ریاست د هیلری نه د 1,00,000 نه هم په کمو اوټونو ګټلې وو خو د غزا په سر د ووټ بیلات مطلب دا نه دی چې هریس به ماتې وخوري د یونایټډ آټو موبایل کارکونکو تنظیم چې په دغه ریاست کې یو لوی سیاسي قوت ګڼل کیږي د میرمن هریس تایید کړی دی او دغه کمپاین هڅه کوي چې د تور پوستو خلکو رائے هم ځان ته راوړوي
اف د بلک ټرن اوټ ګوز
که د ډیموکراټیک ګوند د تور پوستو رائے زیاتې وي او اربانو رائے کمی وي نو دا به یو بل برابر کړي زنده په هیګم خو دغه د یونایټډ آټو ورکر تنظیم غړي کا کور په کور ګرځي او خلک راوباسي نو د سره فرق راتلی شي
بیکاز وی ار ګونا برینګ بیک ان انډستری دټ یو کین ډو اٹ یو نو
یو بل کار چې په انتخابی نتیجو کې بدلون راوستل شي هغه په خپل د ټرمپ عربانو او مسلمانانو ته ځان رسول دي یمنی امریکایي امیر غالب چې د هم ټریک ناظم دی تیر هفته د ټرمپ سره د ملاقات وروسته داغه د پلوي اعلان کړي د نوموړي دغه ګام علامتي اهمیت لري د هم ټریک خار آبادی ډیر زره ده چې اکثریت یې مسلمانان دي دا په امریکا کې لومړی داسې خار دی چې ټوله اسمبلی مسلمانان دي د وایس اف امریکا پرسی د پاره بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی
دروي صف امریکا ډیو دا په خبري خبرونه وخت پاتې رسیدلې او په دې کې موږ د کورمه وزیرستان د سواد د کوټه او بیا د نړیوالو موضوعاتو باندې هم رپورټونه او سړنې او بیا داغه په اړه باندې تازه چکه معلومات ته کوم تاسو وړاندې کړل کدا تاسو نه پاتې شو یا هلو ویو خبرونه تاسو نه پاتې شو بیا یو خبر په خپل خبرونه یا به بشری خبرونه تاسو ته وخت نه میلاو شو نه خپل غلایب نو وی کتلې تاسو به روسته هم کتل شي د ویو ډیوا په فیسبوک باندې د ویو ډیوا په یوټیوب باندې او د ویو ډیوا په ویب باندې په دې باندې چې کوم لیکنه کیږي نو هغه هم تاسو د ویو ډیوا په ویب باندې کتل شي لینکونه په ویو ډیوا فیسبوک باندې شیر کیږي هم د تازه او خوندور رپورټونو لپاره تاسو د ویو ډیوا انستګرام او د نوي معلوماتو لپاره خبرونو لپاره تاسو د ویو ډیوا ایکس لایک کول شئ یا فالو کول شئ د خبری خبرونه وخت پات رسیدلې ده زه سرلا خان د خبرونه پروډوسر ما وشتلین او انجینران تاسو نه اجازه ورکړه خدای پامان